السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د سمبلی یا وګي 15مه او د سپتمبر 14مه نیټه ده. د سهارنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت سرچینو منلې چې دوی خپل پلوای او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. خو د خاغلی اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت په اړه معلومات ورنکړل. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دوی په اسانه دغه ډول توقیفونو په اړه تبصره هم نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کیږي چې ګواکې خاغلی اعظم لا توقیف خونی خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي واشنگتن به پر ایران حد اکثر فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نکړي. روبیو د سخت دریځ روحاني مشر تر واک لاندې اټومي ایران اسرائیل امریکا او ټول نړۍ ته یو ګواښ بللی دی. امریکا په 13 جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره دروند زیان ورته واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اسرائیل له سفر وروسته قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې روبیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو داسې مهال د منځني ختیځ په سفر وتلی چې پر دوهې د اسرائیل د تیر اونۍ له برید وروسته سیمه کې ناندرۍ زیاتې شوې. لویدیځو آژانسونو لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپل دو متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرۍ حل کړي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وړمه ورځ غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوهې د برید له کبله سزا ورکړل شي. د قطر صدر اعظم دغه برید چې د حماس سخت دریځې ډلې 15 غړي پکې وژل شول پر منځګړي حمله بللې. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډله چې پر اسرائیلي حماس ډله چې پر اسرائیلي اهداف او بریدونه کوي ترهګره ډله بولي. د کرکټ په آسیای جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي چې لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره د چمتووالي تمرینونه بشپړ کړي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش بیا دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ څخه یې لوبه ګټلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو مشر ټینګار کړی چې حکومتي مسؤلان باید کار وړ کسانو ته وسپاري.
او کدا شان را لغیر اهل ته کار وسپاره سم بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پیژې نظام بچپ چلی.
طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم نیولې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیر څلور میاشتو کې 3.5 لک افغانان لخپلو مینو بي ځای شي.
په دې چې خیمو کې ژوند له هواګانې لګي څه سړی شوی دی په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده دا مشکلاتونه لري.
او د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال را رسیږي چې خلک وایي اوس مهال افغانستان کې هیڅ څرک نه لګي. هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
د آزادی رادیو خبری مجلې ته خراغلی رازو د سر راپورته. د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړو غوښتي چې کارونه وړ کسانو یا کار اهل کار ته وسپاري. ملا هبت الله اخونزاده تیر ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی دا څرګندونه کړې دي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې دغه اصل اوس تر پښو لاندې دی، ځکه وړ کسانو ته دندې نه سپارل کېږي او هغو کسانو ته تر ډیره وظیفې یا دندې ورکول کېږي چې د طالبانو له حکومت سره د جګړې د وخت د کار سابقه لري. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره بیا ښه نه بولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړ غوښتي چې دولتي مسولیتونه او داندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، په کې زیاته کړی چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسی کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی ونه سی عمومی باور بل لاس ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پخوانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپلو ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره لانګ سول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې
د خلکو پر ځای اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مست ګټ راوړي او زموږ په نپ وي او کدا شان را لغیر اهل تکار اوس پر اوسونو بیا خو یقین چې هغه په نظام باندې نه پوهېږي. نظام به چپ چلی نو ته موټروان موټر نه دی زده تا موټر په لاس ور کړی دی چې بوزه په بازار کې زخم ځان ته باقی مغه ته باقی نور خلک ته باقی.
خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې ډیرای وړ کسان له دندو ګوښه کیږي او ځینې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ټکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه شوی دی.
چی برتون از داغ درد دل خود بگویم که من فعلا باعث یک جوان باعث ازی که من 20 سال تحصیل کردیم تعلیم کردیم ازی خاک هستم کجا برم؟
دخل دزرل داغ درد تا چو بایم زوز در یو داست جوان پتوگ چه شل کلمه تعلیم او لور ازدکری کردی او دی خوریم چو بکرم او چی رو لارشم زما پشان زرگون نور جوانان همشتا چه دا خبری کوی حقی دی ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ یې ویلای نه شو.
د کابل ښار ایوی میرمنی اوسیدونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوي او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ایا خوارا برادرا کله ما وظیفه داشتیم نگا بعد آمدن طالبان بیکار هستیم.
موږ ټول خوند اورونو دندې درلودې د طالبانو لراته ګرستر ټول اوسګار شو. کوم ځنګړی کار هم نه پیدا کیږي که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لرئ یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پیژنئ څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت سواب کړم تر اوسه بېکاره یم. زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکې بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه‌ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استلی او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو د کړي چې نسبتا تعلیم یافته دي او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. موږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یوه برخه حل کړي، خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمیر غیر طالب کارکوونکي کار کوي، خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څخي. د طالبانو حکومت روان کال په لومړیو کې د یو شمیر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا د بیوروکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو مخې هم مهاله په بیلابیلو دولتي ملکی او نظامی ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس شوی دي. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی و، خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپاره شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربې کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. د طالبانو د حکومت باوري سرچینو منلې چې دوی خپل پلوي او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نخودو په شرط پرون ماخام ازادي رادیو ته د خبره وکړه، خو د خاغلی اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت پاره معلومات ورنکړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سرګو کېږي چې ګواکې خاغلی اعظم له توقیف خونې خپل زوی ته لیږلې دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. خاغلی اعظم د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله په غونډو کې د نجونو پر تعلیم او په ټوله کې د عصري علومو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. هغه تیر 2024 کال یو وینا کې ویلي، زموږ دښمنان په دې خوښ دي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې او د خرافاتو دروازې پرانیستې دي. هغه دغه راز ویلي چې اوس د ټکنالوژۍ اثر دی او په خبره یې د نیواک ګرو ټانکونه دا وداسه په کوزړیو او د پیرانو په دم لمنځنه ځي. خاغلی اعظم چې لیکوال او شاعر هم دی، په خوای د پوهنې او کډوالو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. هغه په بیروت کې له امریکایي پانتونه د ساينسي علومو په څانګه کې ماستری لري. د لندن له یو پانتونه یې د اوبو د سرچینو په برخه کې ډاکټرا بشپړ کړي او د مصر الازهر پانتون کې د عربی ژبې او د حادثو زده کړې بشپړ کړې دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو رسمي سرچینې تر ډیره د خپلو مخالفانو یا هم مدني فعالانو د نیولو په اړه په اسانه تبصره نه کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغانان په کور دننه بي ځای شوي او یا هم ځینې ګاونډي هیوادونو ته خوځېدلې دي. د سازمان تازه په راپور کې ویلي دي چې د بي ځای کېدو اصلي عوامل اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د افغانستان د لسیزو بې ثباتي ده. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ بي ځای شوي بیا وایي چې له ایران او پاکستان راستان شوي کډوال په کور دننه په سخت شرایطو کې ژوند کوي او د بیکاری او د سرپناه د نه موجودیت له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې نږدې 3,50,000 افغانان له خپل اصلي مینو بې ځای شوي. د دې سازمان پر راپور کې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 14مه خبر کړي ویلي، دا شمېر خلک یا په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ګاونډي هیوادونو ته کډوال شوي. پر راپور کې راغلي دي چې اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د لسیزو نامني او بې ثباتي د دې بې ځای کېدو تر ټولو ستر عوامل دي. آی او ایم ویلي د 2023 کال سپتمبر رئیس د غراز له ایران او پاکستان له 4 میلیون ډیر افغانان بیرته راستانه شوي. پر راپور کې ویل شوي چې د راستنېدو د سپید افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت تر سخت فشار لاندې راوستي او د کار د بازار په ګډون د کورونو ترڅنګ نور بنسټیز خدمات سخت اغیزمن کړي دي. د یادونې وړ ده چې نوی واجد روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې، بلکې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د 13 اگست میاشتې د 1 نیټې د مرګونې زلزلې له امله چې پکې ګڼ کورونه ونړېدل هم بشمیره کورنۍ بې ځای شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی فرید الله چې د 22 کسیزه کورنۍ سرپرست دي او د ورستې زلزلې لامل کور نړیدل او اوس تر خیمه لاندې ژوند کوي. وای
په دې چې خیمه کې ژوند له هواګانې لګي څه سړی شوی په دغه علاقو کې غزې یخ ده، نو اوس وختو کې ماشومان زنانه مریضان یعنی یو د مشکلاتونو لري دا کمپلی یو شی ماشومان لپاره زنانه لپاره او کومک ته ضرورت شته.
په ورته وخت کې ایران او پاکستان یو شمېر اسانه شوی کسان وای په کور دننه لډې رستونزو سره مخ دي. و وشکلن مصطفی چې د درې کسیزې کورنۍ سرپرست او نګدي درې میاشتې وړاندې ل ایران ایستل شوی اوس مهال د هرات په غوریان ولسوالۍ کې ژوند کوي. نو موږ ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان ته لسنیدو وروسته د سرپناه او بیکاری په ګډون لګڼو رستونزو سره مخ دي او لډې ناچارې هڅه کوي بیرته ایران ته د نفقې د پیدا کولو په لټه لاړ شي.
له کوم ورځې چې افغانستان ته راغلی یم بیکاره یم، ډېره هڅه مې وکړه خو کار راته پیدا نه شو. سرپناه نه لرم، اوس هم د خور په کور کې ژوند کوم، هېڅ پیسې هم نه لرم. د ژوند پر مخ بیولو لپاره پورونه کوم خو اوس له ډېرې ناچارۍ بیا غواړم ایران ته لاړ شم.
د اته کسیزې کورنۍ سرپرست حمیدالله چې د کابل په یکتوت سیمه کې ژوند کوي او له تېرو دوه نیمو کالو راهیسې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی هم ورته شکایت لري.
د راتګ له وخته تر اوسه بیکاره یم، کور نه لرم. د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې وه هغه یې موږ ته رانه کړه. باور وکړئ ډېرې ستونزې لرو، ان تر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنیدونکي کسان د سرپناه په ګډون روغتیايي د کارموندنې او د غراز د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري تر څو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي. که څومره د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی ده چې د طبي پیښو د زیانمنو او راستنیدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړي، خو زیانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي او د بیکورۍ، بیکاری او اقتصادي ننګونو په ګډون له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیچسیار د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیون افغانان له ایران او پاکستان نه ستنه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاسو ازادي رادیو او ری ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې لنډيوالو بیړنۍ مرستو پراته د افغانستان په ختیځ کې د ورستیو زلزلو له امله د زیانمن شو ژوند له خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذي او د یونما مشر روزا اوتمبای و د سرګندونی زلزله ځپلو سیمو ته تر سفر مخ کې کړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم دقیق شمیرې نشته ورسره، خو ویل دي چې د ورسېو زلزلو له امله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بې ځای شوې او مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ورسېو زلزلو له امله د بې ځای شوې کورنۍ او درتلونکو په اړه اندېښنه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې لنډيوالو بیړنۍ مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د ورسېو زلزلو له امله زیانمنې شوې کورنۍ ژوندۍ پاتې نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ او د یونما مشر روزا او تنبایوال زلزلې زپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزلې زپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر سوالو کې د خزو پر حیاتی رول ټینګار کړي. یونما داغلی او تنبایوال قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک کې خبر کړي ویلي ملګری ملتونه د زلزلې زپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 1.9 میلیونه ډالرو غوښتنه کوي. لدی مرستو پرته به اغیزمن شوی کورنۍ لراتونکو ژمی ژوندۍ ونوځي. که څوم د ورستیو زلزلو لامل په ختیځ ولایتونو کې د بیزای شوی او زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM شمیر زرګونه کورنۍ خودلې. دغه سازمان اندېښنه خودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او ورستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنیدنې دا وضعیت لا پسې خراب کړي. یو شمیر بې ځای شوی کورنۍ چې اوس مهال د زلزلې زپلو لپاره په جوړ شوی کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندوی بنسټونه د ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د کونړ د څوکۍ یو زیانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
خو زمونږ چې کم بنیادي کار نه دی، زمونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي، جمع را روان دی، یخنۍ د ماشومان پاتې دي، خو چې خیمو کې وخت نه تیریږي. باید چې موږ سره د کورونو په دغه کې ډیره مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کړي.
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سوتن کلی یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري.
زمونږ د ځینې خلکو ته د خیمه راغلي د چا ته رسیدلې د چا ته نه دی رسیدلې، دا یو ورځ کار نه دی. دین او حدس زمونږ درینور ساخه ده، غریزه ساخه ده، واور راضي مونږ و ضرور لرو شي ماشومانانو ته دا کوردیګان دی، جرابونه دی، نور دا خوراک سامان دی. تقریبا یو کال یو نیم کال پوری ترسو شي دا زمون اولس ټول غریب اولس دی او واسته نه لري شي دا خپل پیسو باندې دا جوړ کی.
دا په داس حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال د سپتمبر په 14مه د کونړ له زلزله ځپلو سیمو نه د لیدنې پر مهال له نړیوالې ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سربناو د جوړولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. له دې وړاندې د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نور الدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنیو لپاره د دایمي سربناو په جوړولو کار کوي. د تیر اگست 13مې مرګونی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګلي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخ ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو لمخه په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړ شوی او نږدې 4000 ټپيان شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د دغه زلزلې لامل د ننګرهار، لغمان، نورستان او په ځنګړي ډول د کونړ لک تر لګه 2000 کورونه لمنځه تللي او زیانمن کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنې ښیي چې دایمي سرپناه، خوراکي توکي، درمل او نورې مرستې د زیانمنو کسانو مهمه اړتیا وي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوس هم د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو پزله پوری مطلب راخلو. هغه دا چې پرون د سپتمبر 13مه په بخښنه سره د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیواله ورځ به دا چې اوس افغانان د دیموکراسي په اړه څه فکر کوي او آیا دغه څه په افغانستان کې محسوس دي، په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بيخي هېري سوي وي. د حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنگ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکراتي دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول. خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف شوي دي.
تیرو شلو کلونو کې افغانستان کې ټرمپ ستونزې ولې په خلکو لږ تر لږه ډیرای عزت بیان د ازادۍ حق لرلو شاد شوندو پانتونونو کارته
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واکه رسیدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوي دي. مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید خپ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمينه برابر کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
که البته ډیر مسائل د دیموکراسي د تقویض په یاد ولسواکۍ د پاره رامسه شول چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې تر سره شولې. البته مشکلات موجود دي کې شک نشته ده، اما خلکو خپل اواز وچتولې شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور لاره خپل ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسي د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون لاره ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنون کې د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل
فعلی زورواک نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي، همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کېدای شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې، ملي حاکمیتي ارګانونو، مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواکسته چې پر وړاندې یې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه لمنځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولای شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولای شي. اوس ته ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف، د طالب د کړنو خلاف، د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي، بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې لبیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوا یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومتولي هم څېړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پستور دي یا څوک چې دې په تشا ولاړ دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. نسیم بنی تاثیر مخینه مخینه ای مخینه مخینه شوی دی جی پی یا نور سازمان راغلی دی حالتا کم تاسو گره چی دی جنکو مکتبونه چی دی باقا باقا که انفجارونه شوی دی او خزو تا دی یو قسم تا گرز بندیز گرزی بنادا
کتا هم نشا امان الله خان دوره پا افغانستان که و سلطنتی دوره و خود چارو یوش میرپوهان وایی چه دو وقت لغختنو سر ایسام پا افغانستان که در دموکراسی بنسټ کې خود د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په نهمه نافذ شو.
سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. خوش آمدین به یک برنامه دیگر رادیو آزادی. شروع کنیم با خبرها. منابع طالبان تایید کردند که فاروق اعظم مشاور وزارت آب و انرژی حکومت طالبان بازداشت شده است. این منابع روز دوشنبه گفتند که درباره علت و زمان بازداشت او جزئیات در دست نیست و مقام‌های طالبان هم هنوز واکنش نشان ندادند. در شبکه‌های اجتماعی نامه منسوب به اعظم نشر شده که او در آن نوشته به دلیل حمایت از آموزش دختر و انتقاد از قانون امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده است. فاروق اعظم نویسنده و شاعر قبلا وزیر معارف و وزیر امور مهاجرین بوده و تحصیلات عالی خود در رشته مدیریت آب و منابع طبیعی را در بیروت لندن به پایان رسانده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است واشنگتن سیاست فشار حداکثری بر ایران را ادامه خواهد داد. روبیو روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس گفت هدف این فشارها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او ایران هسته‌ای تحت رهبری روحانیون تندرو را تهدید برای اسرائیل، آمریکا و جهان خواند. ایالات متحده در ماه جون گذشته حملات را بر تاسیسات هسته‌ای ایران انجام داد که به گفته مقام‌ها خسارات سنگین به بار آورد. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ایش صرفاً اهداف صلح‌آمیز دارد، ولی کشورهای غربی و اسرائیل نگران هستند که تهران در پوشش این برنامه و همچنین غنی‌سازی 60% یورانیوم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد. در یک خبر دیگر، روبیو پس از سفر به اسرائیل راهی قطر خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا این خبر را روز دوشنبه پس از دیدار او با نتانیاهو اعلام کرد. این سفر در حال انجام می شود که پس از حمله هفته گذشته اسرائیل به دوحه، تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است. خبرگزاری های غربی نوشتند آمریکا تلاش می کند میان دو متحدش اسرائیل و قطر که روابطشان پرتنش شده میان جیگری کند. صدر اعظم قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی یک روز پیش خواستار مجازات اسرائیل و دلیل این حمله شد. در این حمله که آن را یورش به میانجی خواند، 5 عضو گروه حماس کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. و در رقابت‌های جام آسیایی کرکت امروز تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش به مسابقه هم می‌روند. این مسابقه ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه شیخ زاید دبی برگزار می‌شود. به گفته بورد کرکت افغانستان، ملی پوشان این کشور تمرینات آمادگی برای دیدار امشب را تکمیل کردند. افغانستان قبلا در این جام هنگ کنگ را با تفاوت زیاد شکست داده و امشب دومین دیدار خود را برگزار می‌کند. تیم بنگلادش هم تاکنون 2 بازی انجام داده، در برابر سریلانکا شکست خورده اما صد هنگ کنگ گذشته است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ای هم نگاه گذرا و فهرست مطالب ما. رهبر طالبان خواستار به گفته او شایسته سالاری شد، اما جوانان چیز دیگر میگویند.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختند و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه‌ای که سواد نسبی دارند پر ساختند.
دیروز جهان روز دموکراسی یا مردم سالاری را تجلیل کرد، اما در افغانستان زیر سلطه طالبان چی؟
از وقتی که امارت اسلامی حاکم شدند در افغانستان، دموکراسی افغان ها 100% سلب شد.
گزارش مفصل در این مورد داریم. در جهان وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل گفته فشار حداکثری بر ایران برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای را ادامه می‌دهند. همراه آزادی باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رهبر طالبان ملا هبت الله آخونزاده در یک نوار صوتی تازه خواسته تا مسئولیت ها در حکومت به گفته او به اهل کار سپرده شود. اما آیا در عمل چنین است؟ بسیاری از جوانان در افغانستان میگویند واقعیت چیز دیگر است. روایت ها و واکنش های بیشتر در این گزارش.
رهبر طالبان بر اعضای حکومتش تاکید کرده تا کار را به اهل کار بسپارند. در نوار صوتی منصوب به ملا هبت الله آخوندزاده که زمان و مکان آن مشخص نشده و روز دوشنبه 15 سپتامبر از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشر شده و افزوده افراد باید برگزیده شوند که منفعتشان به نظام برسد. رهبر طالبان خطاب به اعضای حکومت خود هشدار داده که با زور نمیتوانند بر مردم حکومت کنند و اگر امانتداری و شایسته سالاری رعایت نشود اعتماد عمومی از میان خواهد رفت، همان گونه که به گفته او نظام‌های پیشین به دلیل سپردن وزارت ها و ولایت ها به دوستان و نزدیکانشان از بین رفتند.
امروز مردم به شما اعتبار دارند که امارت اسلامی به سود آینده آنان است و اگر کار بغیر از اهل آن سپرده شود پس این واضح است که آنان به چگونگی پیش برد نظام نمی دانند و آن را برعکس پیش خواهند برد. مانند اینکه موتر را به فردی که رانندگی بلد نباشد داده اید که هم خود را و هم سایر مردم را تباه می کند.
اما شماری از جوانان در افغانستان میگویند که بسیاری افراد شایسته از کار کنار زده می شوند و جای آنان را افراد وابسته پر می کنند. یک باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو زودی گفت که با وجود داشتن تحصیلات عالی و تجربه کاری از وظیفه دولتیش از سوی حکومت طالبان برکنار شده است.
چی برتون از داغ درد دل خود بگویم؟ من فعلا بایش یک جوان، بایش ازی که ما 20 سال تحصیل کردیم، تعلیم کردیم، ازی خاک هستم، کجا برم چی کنم؟ مثل ما هزاران جوانی که داریم گپا ناقص، کل دوائر دولتی بری از تا دیگر جای دیگر جای چی گپا است که ما گفتن نمیتونیم چی قطا.
یک زن باشنده شهر کابل که او هم از سوی حکومت طالبان از وظیفه‌اش برکنار شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من خواهرها برادرها کل ما وظیفه داشتیم، بعد آمدن طالبا بیکار هستیم و تو کار خاص هم پیدا نمیشه. فعلا هر جای برید تا صحیح خوب واسطه قوی نداشته باشی یا از ملا صاحبا و طالبا نشناسی کس وظیفه نمیده برد. خانما رو خوب به هیچ وجه هم آقایانم وقتی که طالبا آمده از امور روز من خودم که از وزارت جواب دادن تا به حال بیکار هستم، مشکلات اقتصادی زیاد شد.
در این حال شماری از فعالان مدنی 4 سال حاکمیت طالبان را سالهای ویرانگر برای سیستم اداری افغانستان میخوانند. سید اشرف سادات یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سخنان رهبر طالبان در تضاد آشکار با عملکرد حکومت او قرار دارد.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه‌ای که سواد نسبی دارن پر ساختن و واقعا امروز اداره افغانستان به جای رسیده که توان پاسخگویی به خواسته و مطالبات مردم را در امر خدمت رسانی نداره و پیامی که صادر شده ما امیدواریم که بخشی از مشکل بتونه حل کنه، اما در تضاد با شرایطی که طالبان برای سیستم اداری افغانستان وضع کردن.
حکومت طالبان اما مدعی است که بسیاری از کارمندان غیر طالب در بخش‌های مختلف ادارات دولتی مصروف کارند. اما شکایت‌ها و گزارش‌های متعدد خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پیش از این نیز مقام‌های طالبان را از گماشتن اعضای خانواده و خویشاوندانشان در سمت‌های حکومتی منع کرده بود. با این حال ناظران باور دارند که مراکز اصلی قدرت و تصمیم‌گیری همچنان در اختیار چهره‌های نزدیک به طالبان قرار دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. برویم سراغ یک موضوع دیگر. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید تنها در 4 ماه نخست امسال بیش از 350 هزار افغان یا در داخل این کشور بیجا شدند یا راهی مرزهای کشورهای همسایه شدند. دلیلش چیست؟ فقر، خشکسالی یا چندین دهه بی‌ثباتی. بیجا شدگانی که ما با آنها صحبت کرده ایم میگن شرایطشان طاقت فرساست. بیکاری، بی‌سرپناهی و آینده نامعلوم. شرح بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده است که نزدیک به 350 هزار تن از شهروندان افغانستان در 4 ماه نخست سال جاری میلادی از مناطقشان بیجا شدند. این سازمان روز یکشنبه 14 سپتامبر با نشر گزارش در صفحه ایکس تویتر سابق خود گفته که این تعداد افراد در داخل کشور بیجا شدند و یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. در ادامه آمده که مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه ناامنی و بی‌ثباتی از مهمترین عوامل این بیجا شدن‌ها به شمار می‌روند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در این گزارش همچنان گفته است که از سپتامبر سال 2022 تا کنون بیش از 4 میلیون افغان از ایران و پاکستان بازگشتند. در گزارش آمده است که این موج بازگشت اقتصاد شکننده افغانستان را تحت فشار شدید قرار داده و بازار کار، مسکن و خدمات اولیه را تا مرز فروپاشی کشانده است. گفتنی است که نه تنها در 4 ماه اول سال جاری بلکه به تازگی هم هزاران افغان در نتیجه زلزله مرگبار 31 اگست در شرق افغانستان در کنار تلفات جانی و مالی خانه هایشان را از دست داده و بیجا شدند. فرید یکی از باشنده های ولسوالی چوکی ولایت کنر و سرپرست خانواده 22 نفر است که در نتیجه زلزله 31 اگست خانهش را از دست داده و در خیمه به سر می برد. او در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتش چنین گفت:
خیمه هستیم، زندگی خیمه یک ذره سخت است. دیگه شتوکا است، اینجا زن است، جای آشپزخانه که اینجا نان آماده کنم. او مشکلات بسیار است. علی عوام یاد شده، مثلا جایم تغییر کرده، او خانه بود، دل فعلا جای خیمه است. آواز سر شده میره، مریضی چیزا زیاد شده. این مشکلات بسیار است.
همچنان همزمان با آن که شمار از افغانها با دلیل برخی مشکلات کشورشان را ترک کردند، شمار از افغانهایی که در سالهای اخیر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند میگویند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. مصطفی جوان 27 ساله سرپرست خانواده 3 نفره در هرات است که حدود 3 ماه قبل از ایران اخراج شده و اکنون در ولسوالی غوریان ولایت هرات ساکن است. او روز دوشنبه 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که از زمان بازگشتش به افغانستان با مشکلات زیاده، از جمله بی سرپناهی و بیکاری روبرو است و اکنون تصمیم دارد از نهایت مجبوریت دوباره به ایران برگردد تا بتواند نفقه خانواده اش را تامین کند.
از روز اینجا که بیام نمیم بیکاره، نه کار دارم، نه چه خور برداری هم بزدم، نه اش بدم. همین تلگه افتیده ایم بر تنها سرپانام همینه که خونه خوار خو کمیشی نکنم. سرمایه هم ما نداریم، همین خرج خونه قرض میکنه میخوریم. به ایران هم برم و مجبوری اگر چه کار وقت کار باره نه باشم ای برم.
حمیدالله سرپرست خانواده 8 نفره در منطقه یکتوت شهر کابل که 2.5 سال قبل از پاکستان اخراج شده است نیز شکایت مشابه دارد.
زمان پای نمیاد، باور کنید که بیکار در کنج خانه و خانه نداره. وزارت مهاجری نام وادی زمینی هم که برای موقت هم ما حتی فعلا کدام زمینی کدام چیز دریافت نکرده. پای نمیاد ما در خانه بزر امکنان در مریضی که تشار میشیم از بیپری و از باور و خدا کنیم که مفکیه نداریم که از پیش ساختار شدیم.
با این حال IOM در این گزارش تازه خود هشدار داده که کمک‌های اضطراری کافی نیست و این بحران نیازمند راه حل‌های بلند مدت مانند اشتغال، آموزش، مسکن و خدمات درمانی است تا بازگشت کنندگان بتوانند زندگی خود را از نو بسازند. هرچند حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که برای حل مشکلات بازگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی ناشی از رویدادهای طبیعی تلاش کرده است، اما شمار از بازگشت کنندگان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی همورا شکایت کردند که کمک‌های لازم به آنان صورت نگرفته و هنوز هم با مشکل بی‌سرپناهی، بیکاری و اقتصادی و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. بر اساس تازه‌ترین آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، 2.6 میلیون افغان از آغاز سال جاری تاکنون از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند.
خبر، گزارش،
تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در شرق افغانستان زندگی هزاران خانواده پس از زلزله اخیر هنوز زیر آوار نگرانی‌ها و خطرات مانده. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر کمک‌های فوری نرسد این خانواده‌ها با فاجعه انسانی روبرو خواهند شد. زلزله زدگانی که حالا در کمپ ها زندگی میکنند میگویند به جای خیمه به خانه های دائمی نیاز دارند. روایت بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کمک های فوری بین المللی فراهم نشود خانواده های آسیب پذیر در پی زلزله اخیر شرق افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. روزا اتونبایو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در جریان دیدار از مناطق زلزله زده ضمن تمجید از شجاعت مردم محل با نقش اساسی زنان در روند کمک رسانی تاکید کرده است. یونما در یک اعلامیه که روز دوشنبه 15 سپتامبر در صفحه فیسبوک خود نشر کرده با نقل از اتونبای وا گفته که سازمان ملل متحد به خاطر حمایت از افراد زلزله زده 139 میلیون دلار کمک درخواست کرده که بدون فراهم شدن آن خانواده های آسیب پذیر در زمستان پیشرو با خطرات جدی روبرو خواهند شد. این اداره پیش از این گفته است که حدود 500,000 نفر از زلزله های اخیر در شرق افغانستان متاثر شدند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM رقم خانواده های بیجا شده ناشی از این رویداد را هزاران خانواده خوانده است. این سازمان به تازگی ابراز نگرانی کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار وخیم است و زلزله های مرگبار و بازگشت صدها هزار افغان از کشورهای همسایه این وضعیت را بدتر کرده است. شمار از خانواده های بیجا شده که حالا در کمپ هایی که برای زلزله زدگان ایجاد شده به سر می برند می گویند که نهادهای مدد رسان باید در بخش ساختن سرپناه دائمی با آنان کمک کنند. آنان می گویند که اکنون در خیمه های موقتی مستقرند اما به خاطر مقاومت در برابر سردی هوا و زمستان اجگونه آمادگی ندارند. گلابشاه یکی از آسیب دیدگان به رادیو آزادی گفت:
مسئله بنیادی ما موضوع سرپناه است. زمستان در آمدن است، اینجا در خیمه ها زندگی نمی شود. برای ما باید در بخش ساختن سرپناه دائمی و خانه کمک شود.
شیروالی یکی از آسیب دیدگان در قریه استان ولسوالی در اینور ننگرهار نیز خواست مشابه دارد.
در خیمه چاد رسیده نیده چه.
اینجا برای کسی خیمه رسیده است و برای کسی نرسیده است. اما اینجا در زمستان بسیار برف می پارد و زندگی کردن در خیمه ها ناممکن است. برای ما باید مواد کمکی تعهد شود و خانه ها ساخته شود، به خاطری که اینجا همه مردم فقیر هستند. اینها توان ساخت خانه ها را ندارند.
این در حال است که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با تاریخ 13 سپتامبر این بازدید از مناطق آسیب دیده در کنر خواهان همکاری جامعه جهانی در بخش ساخت سرپناه دائمی شد. پیش از آن ملا نوردین ترابی رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته بود که در بخش ساختن سرپناه دائمی برای آسیب دیدگان کار میکنند. زلزله مرگبار تاریخ 31 آگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار و ایرانی های زیادی را به بار آورد. به اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در یک گزارش گفته بود که به اثر این زلزله در ولایت های ننگرهار، نورستان، لغمان و به ویژه کنر دست کم 7000 خانه تخریب شده است و آسیب دیدگان به کمک های عاجل نیاز دارند. اوچا گفته که یافته های این اداره نشان می دهد که سرپناه دائمی، مواد خوراکی، دوا و کمک های دیگر از ضروریات مهم آسیب دیدگان است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته واشنگتن پس از عملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران در جریان امسال فشار حداکثری بر تهران را حفظ میکنه تا از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی جلوگیری شود. روبیو روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت ایران هسته‌ای تحت حاکمیت یک روحانی شیعه رادیکال که نه تنها توانست سلاح هسته‌ای بالقوه دارد بلکه موشک‌هایی دارد که می تواند این سلاح‌ها را به دوردست‌ها پرتاب کند خطر غیر قابل قبول است، نه فقط برای اسرائیل، نه فقط برای ایالات متحده، بلکه برای کل جهان. او با اشاره به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت به همین دلیل است که رئیس جمهور به کارزار فشار حداکثری ادامه می دهد. بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری روز دوشنبه با روبیو گفت تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای ایران صرفا یک اقدام نظامی عاقلانه نبود. او افزود آن همچنین پیام به تمام جهان بود که ایالات متحده برای دفاع از منافع خود و متحدانش اقدام میکند و امریکا متحده بهتر از اسرائیل ندارد. ایران میگوید برنامه هسته‌ایش صرفا اهداف صلح‌آمیز دارد، ولی کشورهای غربی و اسرائیل نگران هستند که تهران در پوشش این برنامه و همچنین غنی‌سازی 60% یورانیم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد. ایران اعلام کرده که در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل بیش از 1000 نفر کشته شدند. طبق آمارهای رسمی حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و موشکی ایران به اسرائیل هم دست کم 28 کشته بر جای گذاشته.
بیشتر از خبر.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دیروز 15 سپتامبر جهان روز دموکراسی را تجلیل کرد، اما پرسش اینجاست که در افغانستان زیر سلطه طالبان چی؟ بسیاری از شهروندان میگویند دموکراسی نه تنها کمرنگ بلکه به کلی از میان رفته. سازمان ملل متحد آن را یکی از حقوق اساسی بشر میخوانه، اما کارشناسان و تحلیلگران باور دارند طالبان این حق را از مردم افغانستان سلب کردند. بیشتر در این گزارش مفصل.
دموکراسی یا مردم سالاری واژه‌ای است که به گفته شمار افغان‌ها کمتر شنیده می‌شود یا حتی به فراموشی سپرده شده است. آنان می‌گویند دموکراسی که پس از سقوط نخستین دور طالبان در 20 سال گذشته، پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، با عنوان آغاز عصر نوین شناخته می‌شد و همواره ادعا می‌شد که در حال تقویت است، با بازگشت دوباره طالبان معنای خود را از دست داده است. شماری از افغان‌ها 20 سال دوره جمهوریت را نسبتاً دموکراتیک می نامند و می گویند مردم و حکومت آهسته آهسته به سوی دموکراسی حرکت می کردند، اما می گویند که با بازگشت طالبان این حق از مردم سلب شده و جامعه برای آنان به زندان بزرگ مبدل شده است. یک باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت
در دو دهه که ما جریان زیر نام دموکراسی را تجربه کردیم، هرچند نیم بند و وابسته بود و غیر معیاری بود، با آن هم مردم افغانستان حس می‌کردند که نقش کوچکی در زندگی خودشان بازی می‌کنند. ولی در 4 سال اخیر ما عملاً شاهد هستیم که چقدر اوضاع می‌تواند بدتر از وضعی باشه که ما در دموکراسی در دو دهه تجربه کردیم و مطمئناً که ادامه این روند می‌تونه که شدیداً آزادی‌های فردی مردم را و همچنان حس همکاری، حس مسئولیت و تمامی اعتماد به نفس اعضای یک جامعه را مختل و همچنان کاملا سرکوب بکنه.
یک باشنده ننگرهار نیز با نگرانی مشابه افزود
از وقتی که امارات اسلامی حاکم شدند در افغانستان، دموکراسی افغان ها 100% سلب شد. ما حتی صدای خود کشیده نمی توانیم، ما حتی همو گپ که در دل من است او را گفته نمی توانیم، در هر جای ما ششته نمی توانیم، اگر بشینیم یک گپ بزنیم ما بندی میشیم و جزا داده میشه برمان. ما از جامعه جهانی میخواهیم که صدای ما را بشنوند و به حق ما رسیدگی شوند و از این حالات بد ما را نجات بدن.
اما آیا واقعا در 20 سال گذشته در افغانستان نظام دموکراتیک یا حکومت‌های دموکراتیک وجود داشته است؟ شاه محمود میاخیل تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین وزارت دفاع در جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
جمهوریت په شلکلن دور کې البته ډېر مسائل
در 20 سال دوري جمهوریت برای تطبیق دموکراسي ګامهای مهم برداشته شد، از جمله تصویب قانون اساسی که در آن نقش مردم و دموکراسی روشن بود. انتخابات برگزار می شد، مردم می توانستند صدایشان را بلند کنند و افغانستان به سوی ثبات و حاکمیت قانون در حرکت بود.
اورورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان و
این در حال است که روز دوشنبه 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. سازمان ملل متحد در پیوند به 18 روز جهانی دموکراسی گفته است که دموکراسی شجاعت مردم را در هر کجا نشان می‌دهد و آنان از راه گفتگو، مشارکت و اعتماد جامعه خود را می‌سازند. این سازمان شعار امسال را چنین اعلام کرده است: دموکراسی از طریق اراده مردم، صدای آنان، انتخاب‌ها و مشارکتشان نیرومند می‌شود. اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اراده، صداها و انتخابهای مردم چقدر اهمیت دارد و وضعیت دموکراسی چگونه است؟ محمد عمر داودزی وزیر پیشین داخله و نماینده خاص افغانستان در پاکستان در جمهوری مخلوع حکومت طالبان را استبدادی خوانده میگوید
فعلی زورواک نظام دی چین
اکنون یک نظام زورگو در افغانستان حاکم است که هیچ اداره برای پاسخگویی به مردم ندارد. حتی در برابر جامعه جهانی هم خود را مسئول نمی داند. ملت از آنان تعلیم دختران، کار، حکومتداری خوب و مشارکت در قدرت از طریق نمایندگانشان را می خواهند. اما این نظام زورگوی فعلی به هیچ کدام احترام نمی گذارد.
خود یوتم فعلی زورواک نظام احترام نسادی.
او افزود که طالبان نه تنها مردم را تحت فشار قرار دادند بلکه حوصله جامعه جهانی را نیز به سر رساندند. سازمان ملل متحد تاکید کرده است که روز جهانی دموکراسی فرصت برای بازنگری وضعیت دموکراسی در جهان است و این روند تنها با مشارکت همه جانبه جامعه جهانی، نهادهای ملی، جامعه مدنی و افراد میتواند به واقعیت بدل شود. این سازمان آزادی بیان را یکی از عناصر اصلی دموکراسی خوانده و یادآور شده که آزادی بیان یک حق اساسی بشری است که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. اما سمیر یوسفزی خبرنگار و تحلیلگر وضعیت رسانه‌ها در افغانستان را چنین ارزیابی می‌کند.
رسانه‌ای اوس هم خپل کردار ادا کوي، سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه باندې دي.
رسانه‌ها هنوز هم مسئولیت خود را انجام می‌دهند. اما آنهایی که در بیرون از کشور فعالیت دارند، در داخل افغانستان همه چیز نابود شده. کسی نمی‌تواند در رسانه‌ها یا حتی در فیسبوک چیزی بنویسد. اکنون تنها بار سنگین بر دوش رسانه‌های بیرونی است که باید چهره واقعی کشور زیر سلطه طالبان را به جهان بیان کنند.
بدبختی، بیچارگی، هغه دنیا ته بیانوی.
طالبان هرچند گفتند که با آزادی بیان در چارچوب منافع ملی، ارزش‌های فرهنگی و شریعت اسلامی متحدند، اما پس از بازگشتشان در سال 2021 قانون اساسی را تعلیق کردند تا کنون نتوانستند قانون جدید تدوین کنند و تمام تصمیم‌ها بر اساس فرمان‌های رهبرشان صادر می‌شود. آنان شورای ملی را منحل کردند، آزادی رسانه‌ها را محدود ساختند، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و در اکثر ادارات دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کردند. اما چرا طالبان برخلاف دموکراسی اند و آیا این اقدامات منطقه فراتر از افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده و نگران کرده است؟ افراسیاب خطک، سیاستمدار و عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دا تعبیر شدی کبی شدا غربی پدیده دا نو دا سم خبر نکی.
تعبیری را که طالبان میکنند مبنی بر این که دموکراسی یک پدیده غربی است، این برداشت درست نیست. در اصل آنان و حامیانشان نمیخواهند افغانستان و افغانها به عنوان یک ملت امسطح جهان قرار گیرند. این طرز فکر بر منطقه نیز اثر گذاشته است. مانند گروه تحریک طالبان پاکستان TTP و سایر سازمان‌های تروریستی که در مناطق تحت نفوذشان بر آموزش دختران یا آزادی زنان محدودیت‌های مشابه وضع کردند.
هرچند دوره شاه امان الله خان یک دوره سلطنتی بود، اما به گفته برخی کارشناسان او نخستین کسی بود که بر اساس نیاز زمان پایه‌های دموکراسی را در افغانستان گذاشت. آنان میگویند در دوره سلطنت امان الله خان گام‌های مهم برای استقرار دموکراسی برداشته شد و قانون اساسی دهه دموکراسی نیز در نهم میزان 1343 نافذ شد.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه خوب و صحت مند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه برای فرا گرفتن علم وجود نداره، چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خیش را ندارند و از دولت افغانستان می خواهم تا برای جوانان یک کاری را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل خیش را فراهم بکنند. و سلام.
عرض و ادب احترام خدمت شما رادیوی آزادی و شنوندگان محترم شما. شخصا خودم یکی از کسایی هستم که بسیار استعداد و علاقه دارم با موسیقی و حتی بعض از هنرمندایی که ما کلب هایی که دارم هم یک میلیون در دوره امارات اسلامی به بسیار پات پات به دوزی ثبت کردیم در هر گوشه و کنار و در آرشیف کامپیوتر خود مانده و بعض وقتا از او سعی میکنم و ازش لذت میبرم. یکان شب نشینی که میکنیم باز به بسیار امو رقم پات پات که در دوران امارات سابقه گوش میکدیم یا استفاده میکنیم، کلکینا را پرده میزنیم و دروازه را کمپل میزنیم که صدا بیرون نره. باز از امو آلای موسیقی که داریم جور میکنیم میخوانیم دیگه. یکان جایی که سفر میکنیم همیشه در موتر یا استفاده میکنیم. تشکر.
پیام شما نظر شماست.